د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم. د خبرونې تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خبرونه په ټول افغانستان کې د منځنۍ څپې دوه شپږ نوي ترڅنګ د انټرنیټ له لارې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې په اف ایم سل اشاره پنځه څپه خپری شي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وزیر په اړه د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خپرو. دا به هم واوري چې په ننګرهار کې د ولسمشر کرزي د غوښتنې سربېره چارواکي دا مني چې پاکستان ته د لرګیو قاچاق روان دی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
روسیه په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی. ایساف اچ په کندهار کې د وسلوال طالبانو یو مشر نیولې. برتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځه پر بهرني ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي. پوره خبرونه. روسیه په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د 2023 کال دورې په میاشت کې وسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل مسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات به په سختو شرایطو کې کېدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید موجود ستونزې هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو د افغانستان د حکومت د خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات به بریالي سي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی. ایساف فش په کندهار ولایت کې د طالبانو یو مشر نیولې. د ایساف قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس پرون د افغان او بهرني ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د وسلوال طالبانو دغه پیژندل شوی چیرې د چاودیدونکو توکو په ځای پر ځای کولو پر افغان او بهرني ځواکونو باندې د بریدونو او په کندهار ولایت کې د سړی تښتونو په چارو کې مهم رول درلود. په خبر پاڼه کې هم دارنګ ویل شوی چې په لوګر ولایت کې د قانون شبکې مهم قومندان هم نیولې خو وسلوال مخالفینو تر اوسه په تړه سندې ویلیم. او برتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنۍ ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي. د برتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ویلیم هیک پرون وویل له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه ډیره سوې ده. هیک ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د برتانیا او نورو ملګرو پوځي ستراتیژي منحرف نه کړي. د روان میلادي کال له پیله په دغسې بریدونو کې یوولس برتانوي سرتیري وژل شوي دي. اکثره برتانوي سرتیري په هلمند ولایت کې میشت دي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر د 50 افغاني او اتیا پوله، یو یورو او شپږ افغاني او شپږ پوله، یو انګلیسي پوند دوه اتیا افغاني او نوي پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او نوي پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1550 افغاني. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه نه چاسفې د توان کې.
د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د ډزو په نتیجه کې لکتل لګاتل لسنه وژل شوې دي. په موټر کې سپرو وسلوالو پر یو بل موټر چې د کوټې په 250 کیلومتر کې په خوځدار سیمه کې د تیلو په یو موقتی ټانکر کې ولاړو ډزې وکړې چې د ډزو وروسته 14 وشو. د سیمې امنیت قومندان سبیح الدین وویل چې په موټر کې سپاره ټول کسان وژل شوي چې په وژل شو کې اته ښځې او دوه ماشومان دي. په دې ځای کې د تیلو ډیر موقتی ټانکرونه شته او اکثره له ایران څخه قاچاق شوي تیل خرڅوي. ریپورت ورکړل شوی چې د سوریې پوز د دغه هیواد په شمال کې یو مهمه پوزي اډه پریښي ده خو تر اوسه خپلواک سرچینو دا نه ده تایید کړی چې د سرقب له پوزي اډې سوریې پوزیان وتلی دي. د سرقب پوزي اډه د حلب ښار په 50 کیلومتر کې ده او د دې اډې د سوریې پوزیانو د وتلو خبر وروسته تر دې خبر شو چې یاغیانو د پنځشنبه په ورځ هلته بریدونه پیل کړل. د سوریې د بشري حقوقو سرونکي ډله چې د بشر لاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوونکي دي کې وایي د سرقب پرړی او شاوخوا سیمو اوس یو مخ حکومت واک نه لري. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې یاغیانو د دې پوځي اډې تر نیولو وروسته جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د یاغیانو د پنځمې د هماهنګ بریدونو په ترڅ کې د سوری 28 پوځیان وژل شوي وو. په خبرو شو ویډیو فلمونو کې ښکاري چې یو شمېر تسلیم شوي پوځیان په ډزو وژل شوي دي. د نیویارک خروال مایکل بلومبرګ اعلان وکړ چې د مراتون په نامه د اوګده واټن د ځغاستې مسابقه چې ټاکل شوې وه د یک شنبې په ورځ په نیویارک کې وشي لغوه شوه. د بلومبرګ په وینا د ځغاستې کول شو چې له توپان وروسته د ژوند پاتې کولو کې مرسته وکړي، خو لا هم د نیویارک ډیر خلک برېښنا نه لري او د توپان له امله د سلویښتو کسانو له وژلو وروسته د ښار اکثر اوسیدونکي په دې باور شوي چې اوس د مراتون د لوبې وخت نه دی. د نیویارک خروال وویل چې وبد د لپاره لغوه شو چې د هغې د ترسره کېدو پر سر اختلافات پیدا شول. د سنجې په نامه توپان په امریکا کې 102 تنه ووژل او تر اوسه شاوخوا 3.5 میلیونه کسان برېښنا نه لري او د ګازو له کمبود سره مخامخ دي. د ستونزې تر ډیره د نیویارک او نیوجرسي شاوخوا پیدا شوې دي. په اکتوبر میاشت کې د امریکا په اقتصاد کې د 101,000 دندو په زیاتېدو سره د دې هیواد اقتصاد په تیرو دوو میاشتو کې د تحلیل کوونکو تر اټکل لا زیات ښه وده کړې ده. له سپتمبر میاشتې په امریکا کې د بیکارۍ کچه له 0.1 څخه 0.9 ته لوړه شوه، ځکه زیاتو امریکایانو د دندې پیدا کولو لپاره ملا وتړله. د امریکا حکومت یوازې هغه کسان وزګار ګڼي چې د کار په لټه کې وي. اوس ویل کېږي چې په امریکا کې د دندو د وضعیت نسبي ښه والی کېدی شي. د نومبر د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د باراک اوباما د بیا بریالي کېدو چانس زیات کړي، خو راپورونه وایي چې د فرانکلین روزولټ جمهوري ریاست له دورې رئیس د نورو ولسمشرانو په پرتله باراک اوباما د وزګرتیا له لوړې کچې سره مخامخ دی. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میټ رامني ویلي په امریکا کې د وزګرتیا د کچې لوړېدل هم څرګندوي چې د دې هیواد اقتصاد د رکود په حال کې دی. د استرالیا والي رتبه چارواکي ویلي چې د مصر نوی حکومت یو ټکان ورکوونکی دیکتاتوري قوت دی. د اسرائیل د دفاع وزیر او مرستیال اموس اګیلات اټکل کړی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي تماس موجود نه وي. دواړو هیوادونو په 1999 میلادي کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. اموس وویل
אבל מהדמוקרטיה הזאת מה שצמח זה כוח דיקטטורי מזעזע.
لهغه دیموکراسي چې ساري او چات کړ یو ټاکن ورکون کې دیکتاتوري قوت رامنځته شو، چې د دې حق ځوانان چې په تحریر میدان کې مظاهره کوله دوی ورک شول. اخوان المسلمین په وسل ویخت او سلفیان په 15% سوقي او سره په پارلمان کې حضور لري. پارلمان زرغون دی خو په محیطي لحاظ زرغون نه دی.
په شام زه چایر پارلمان نسا يروك او زه لو يروك شل خوت سيوا.
د دې اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسي په باب د اموس تر ټولو توند سرګندونه دي. مرسي د روان میلادي کال په جون میاشت کې ولسمشر شو. او د آذربایجان پارلمان د مغونډو پاړه په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. د تعدیلاتو لمخه په غیر قانوني مظاهرو کې د ګډون له کبله د جریمه کچه زیاته لوړه شوې ده. د غیر قانوني مغونډو د تنظیم یا په کې د ګډون له کبله جریمه 100 امریکایي ډالر ته لوړه شوې ده. مخکې دغه جریمه 460 امریکایي ډالر و. په دغه غونډو کې لزان سره وسله منفجره مواد درلودل خې د درې کالبان سبب شي. پرون سهار د باکو پولیسو په لزګونه فعالان چې په قانون کې د تعدیلاتو پر تصویب اعتراض کوي خور وره کړل. د خبرونو پای.
د آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی خبرو چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو لوري پر بهرنیو پوځانو د بریدونو پاړه شخېدلې. دا به هم واوري چې د افغانستان د اوبو برښنا وزیر وایي په افغانستان کې مشکل بهرنیو پوځیانو جوړ کړی. د اسماعیل خان دا خبرې مو د سیاسي چارو له وڅېړونکو سره شریک کړي.
د سرګندونې یو څه غیر معقول سرګندونې دي او د نظام لپاره ګټورې سرګندونې نه دي.
په هلمند کې مو بسکرانو ته د چارواکو له خبرداري خبرو چې کوکنار ونه کړي.
د جان ماشین څوک ګرځي؟ د جان ماشین د څوک په توګه د خپل پتاړي وګرځي.
د ننګرهار ګڼو قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ته د لرګیو قاچاق په درز روان دی. په خبرونه کې مو دا مسله چیړلې. د کوچانو له واده مو هم خبر وو. خبريال مو په شمال کې د کوچانو یو واده ته ورغله.
په کوچانو کې غټ ولور ورکوو، ولکه شمار لکه تلکه نه لکه لس لکه روپۍ دا ولور ورکې دی خېشته.
د بریتانیا ر بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې دي. ویلیام هیک چې د خپل هیواد پارلمان ته خبري کولې وویل زیاته هڅه شوې چې دغه ډول بریدونو مخنیوي وشي، تر اوسه روان میلادي کال تر 500 ډیر بهرني عسكر د افغان ځواکونو له دننه په بریدونو کې وشل شوی دی. د دې حمله په اړه د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورت کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره اضافي اقدامات سوي دي. د جرمني د خبري اژانس په حواله ویلیام هیک چې د افغانستان په بابې د خپل هیواد پارلمان ته معلومات ورکول ویل بریتانیا له افغان او ائتلافي ځواکونو سره ګډ کار ته ادامه ورکوي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو همکارانو د بریدونو مخنیوي وسی. هیک ویلی چې له افغاني کلتور سره د بهرنیو ځواکونو بلاتیا ورسره پر افغان ځواکونو څار او تفتیش هم زیات شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره د نویو سرتیرو د استخدام پر بهیر څارنه جدي سوي او استخباراتي هڅې هم زیات سوي دي. د په وینا افغان ځواکونه ورځ په ورځ د سختریزو وسلولو په وړاندې د جګړې په اولو خطونو کې حضور پیدا کوي او دوی هم د ورته بریدونو له خطر سره مخامخ دي. خو ویلیام هیک ټینګار وکړ چې دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د بریتانیا او نورو همکارو هیوادونو پوځي ستراتیژي منحرف نه کړي. زیات بریتانوي سرتیري په هلمند کې دیره دي. دا په داسې حال کې د چیرې پورونه وایي پرون څلور افغان پولیس د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د خپلو همکارانو لخوا ووژل سول. د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې دوه برتانوي سرتیري د یو کس لخوا چې د پولیسو دریشي کړې وه په هلمند کې ووژل سول. د روان میلادي کال له پایله د افغان ځواکونو له منځ څخه په بریدونو کې 55 بهرني سرتیري وژل سوي چې چارواکي وایي یولس تنه یې برتانویان دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو کې مو واوریدل چې بهرني عسكر له افغان ځواکونو سره مشترک هڅې کوي څو د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو د بریدونو مخه ونیول شي. هاخوا د پنځنبه په ورځ د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې د جهادي قمندانانو یو غونډه ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو او ځواکونو شتون د هیواد د اوسنیو ستونزو سبب ګرځېدلې. آیا د اسماعیل خان د څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ دی؟ همدا پښتنه اسمت چاروان د سیاسي چارو له کارپو وحید عمر څخه کړی ده. هغه په جواب کې وویل
د اسماعیل خان د څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزینو د افغانستان وضعیت به بهتر شي او دوی ویلي دي چې د بهرني ځواکونو حضور د افغانستان د مشکلاتو اصلي عامل دی. تاسو د دوی د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟
یو د بینالمللي قواو حضور په افغانستان کې د یو مشکل نه رامنځته سو، یعنی دوی د په افغانستان کې یو مشکل و چې دغه په اساس دوی افغانستان ته راغله. د بینالمللي قواو موجودیت په افغانستان کې طبیعي ده چې ځینې خپل مشکلات درلودل، ځینې اشتباهات اوسول په ستراتیژۍ کې، په جنگ کې ځینې داسې ستونزې رامنځته شوې چې په ځینو برخو کې دغه حضور یو څه مشکلات رامنځته کړل. خو که په عمومي ډول وګوري او کدا وګوري کچیرې دوی افغانستان ته په 2001 کال کې نه وای راغلی نو افغانستان کې څه پیښېدل، بیا زه فکر کوم چې د دوی حضور په افغانستان کې په تیرو راسو کلونو کې د افغانستان لپاره دا زمينه برابر کړه، د افغانستان د خلکو لپاره دا زمينه برابر کړه چې په یو نسبی ثبات کې، که څه هم په ټول افغانستان کې نه خو په یو نسبی ثبات کې ژوند وکړي، یو څه پرمختګونه د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې رامنځته شي او تر ډیره بریده د دوی حضور نه افغانانو یو څه ګټه هم پورته کړه. خو دا طبیعي ده چې عمومي حکم کول صحیح نه ده، چې یا دا بیخي مکمل د افغانستان په ګټه وو او یا هم دا بیخي د افغانستان د مشکلاتو اصلي عمل و نه. دلته یو څه نسبی حکم کول صحیح دي، په دې کې ډېرې ګټې وي د دوی په حضور کې، خو مشکلات هم ورسره وو.
څه فکر کوئ چې دا به د ده شخصي نظر او دریځ وي او که د افغانستان د اوسني حکومت نظر او دریځ به داسې وي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان ولسمشر هم پخوا څو ځلې دې ته تقریبا ورته څرګندونه کړې.
زه فکر نه کوم چې دا به حکومتي نظر وو او زه فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې اسماعیل خان د حکومت په استازیتوب ګډون کړی اوسي. د مهمه خبره دا ده چې طبیعي ده چې اسماعیل خان په حکومت کې یو ډېره مهمه وظیفه لري، د اوبو او د انرژي وزیر ده. خو بیا ورسره دی ځان یو بانفوزه او یو سیاسي شخصیت هم بولي چې د حکومت نه بهر د لپاره د په دې پیږي چې په حکومت کې وزارت ده، یعنی د ده د بقا لپاره هغه مهم اړخ نه ده. د ده د بقا لپاره د ده سیاسي فعالیت او د ده سیاسي شخصیت او نظامي شخصیت د حکومت نه بهر د یو مهم قومندان افغان په صفه دا ورته مهمه ده او زه فکر کوم چې د په هرات کې هغه د پخوانی هغه کم انوان څه وته د جنوب غرب د حوزې امیر و جهادی امیر نو دای غواړي د په هغه رول کې خبره کولی او دا غواړي چې هغه خپل رول څه د په گذشته کې هغه تاثیر گذاری په افغانستان په جنوب غرب حوزه کې د درلوده هغه تاثیر گذاری بیرته راځوندی کی نو دا تبیید څه حکومتي موقف نه وو د دا ډول سرګندونې په خوا هم کړی او دوه واری په همدې شکل سرګندونې کړی وي خو اوس د دې لپاره چې په یو ډول د قدرت نمایش ورکی په جنوب غرب حوزه کې یو څه داسې تفسیری کېدلی چې د ده تاثیر گذاری په جنوب غرب حوزه کې مخ په کمیدو ده او د کابل ته راوستل سو او د ده په کابل کې موجودیت د دې لامل سو چې د ده تاثیر گذاری په جنوب غرب کې کم شي نو دا په یو ډول نمایش د قدرت وو او د غوښتل دا ووایي هم د افغانستان حکومت ته دا څرګند کړي او هم نورو سیاسي اړخونو ته چې دی اوس هم په جنوب غرب حوزه کې یو تاثیر گذار شخصیت ده او غواړي چې دغه خپل تاثیر گذاري د بین المللي قواو د خروج نه وروسته لا پسې پیاوړي کړي او یا حداقل په دې اوسني وضعیت کې وساتي.
ښاغلی اسماعیل خان خپلو پلویانو ته ویلي دي چې جهادي شخصیتونو ته رایه ورکړي، ستاسو په نظر د دوی منظور له جهادي شخصیتونو نه څوک کېدای شي؟
ګوري یو د هم ویلې دی او د هم ویلې دی چې موږ په دې باندې کار کوو چې په افغانستان کې جهادي قواوې رامنځته شي د افغانستان ثبات وساتي. دغه موقف حکومتي کېدای نه سي په دې څه په دې تیر لاسو کلونو کې موږ ته بيد افغانستان ته جهاد د افغانستان په تاریخ کې یو مهم پړاو او هغه پړاو تیر شو. د جهاد د پړاو نه تقریبا د شل کال تیر سول نو جهادي شخصیتونه او جهادي کړي غواړي بیرته پس له دې چې امریکایان له افغانستان نه ووزي او یا د اقل د دوی د موجودیت د نوعیت تغییر کوي نو دوی بیرته د جهادي شخصیتونو په اساس له دغه امتیاز نه په ګټه اخیستلو سره خپل نفوذ بیرته ډیر کړي. خو دا په دې نظام سره کومک نسی کولای چې په تیر لسو کلونو کې موږ دا کوشش وکړو چې د جهاد او د نورو معاصرو هغه سیاسي روندونو نه ځان لک یو خواته کوو په افغانستان کې یو څه رسمي او یو څه نظام جوړ کړو، یعنی اردو هم جوړ کړه، پولیس هم جوړ کړه، ملي امنیت هم جوړ کړه او نور دا چې نور یعنی غیر رسمي جوړښتونه په افغانستان کې د نور معاصریت وبایلي او په افغانستان کې رسمي نهادونه رامنځته شي. نو دغه اظهارات زه فکر کوم نظام لپاره ډیر ګټور نه دي، ولې چې نظام خو غواړي چې په اردو او په پولیسو او په ملي امنیت باندې چې هم جهادیان پکې وي، هم پخواني خلک پکې وي، هم غیر جهادیان پکې وي او دغه د افغانستان ملي قوتونه چې دي دا د افغانستان د ټولو خلکو د ارمانونو هنداروي، نه د جهادیانو او یا نه هم نه د کمونستان او یا نه د بلچا. نو دغه سرګندونې یو څه غیر معقول سرګندونې دي او د نظام لپاره ګټورې سرګندونې نه دي.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید عمر.
د نوومبر شپږم Barack Obama.
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in
Mitt Romney.
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with his
د امریکا د جمهور ریاست انتخابات تازه خبرونه، تحلیلونه، راپورونه په آزاد رادیو کې.
د هلمند چارواکو کاروانګرو ته خبرداري ورکړ ک چې کوکنار وکړي سخت قانوني چلند به ورسره وشي. د هلمند امنیت قمندان ویلی دی چې دولت د کوکنارو د لمنځوړلو پر مهال د خپلو سرتیرو مارک او ژوبل نه شي منلی، نو شبه داوي چې کروندګر وارله مخه د کوکنارو کښته مخه نه کړي. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د نشئ توکیو سره د مبارزې د وزارت په جوړې شوې ستراتیژۍ باندې هم په لشکرګاه کې انتقاد وشو. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د کوکنارو په ضد د بدیل پروژه هم پای ته رسېدلې. په دې اړه الیاس دایی رپورټ لري.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو سره د مبارزې بهیر جدي نیسي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خپلو کروندو کې د نورو توکو پر ځای کوکنار وکړي. چارواکو د نشئ توکو سره د مبارزې دغه ستراتیژي چې کوکنار د رسېدو پر مهال له منځه وړي نه سمه وبلل. په دې غونډه کې د هلمند امنیتي چارواکو هم خبرې وکړې. د هلمند امنیت قمندان او د ملي امنیت رسول سږ کال به د کوکنارو د کروندو تر رسېدو مخکې د کروندګرو سره قانوني چلند وکړي چې کوکنار کړي. امنیت قمندان سمنوال عبدالنبیل هم وویل هر کال د کوکنارو د کمپین پر مهال دولتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاوړي. کمانډان زیاته کړه دا ځل به پرې نږدې چې کوکنار دومره سي چې د ماتولو کمپین ته اړتیا پیدا سي. ویل کېږي یو شمېر کروندګر لا د وړاندې د کوکنارو په کرلو بوخت دي، خو دولتي چارواکي په داسې حال کې د کوکنار سره د کلکې مبارزې اعلان کوي چې په دې ولایت کې درې کاله وړاندې پیل سوې د حاصلخیزو سیمو پروژه چې هر کال یې 15,000 کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکولې پای ته رسېدلې ده. د هلمند ملي امنیت رئیس بریګ جنرال نظر علي واحدي وویل دولت به د هغو ولسوالیو چارواکي ټول له دندې لرې کړي چې کروندګر پکې کوکنار کوي.
اول د دولت مامورین زمینداران دي، دا باید وڅارل شي چې د دوی په ځمکه باندې باید تاریخ ونه کړل شي تر څو عام خلک په دې باندې پوه شي چې دا قانون کروالي صاحب تطبیقېږي پر د ملي امنیت رئیس او د بلې ادارې پر رئیس باندې. دوام پیشنهاد به جناب والی صاحب ته داده کوم هغه ولسوال صاحبان هغه امنیت کمانډر صاحبان او هغه د ملي امنیت مدیران او ټول لوی شوراګان چې هغه د دې کښت په کمښت کې کار کوي هغه باید مکافات سي هغه رابري چې د کوکنار په کښت کې سمې لاسته راوړنې ونه لري بر علاوه چې مکافات باید نسي د وظیفې څخه باید نسته سي.
په هلمند کې په تیرو دریو کلونو کې د کوکنار سره د کلکې مبارزې په ترڅ کې د کښت او تولید په برخه کې درې څلوېښت پسولو کې کمه شاغله ده، خو د هلمند دولتي چارواکي په داسې حال کې د کوکنارو د کروندو سره د کلکې مبارزې خبر ورکوي چې د حاصلخیزو سیمو ګټوره پروژه پای ته رسېدلې ده، د نورو دانو او میوو لپاره مناسب بازار نشته او هم د پروسس فابریکې نه لري.
په افغانستان کې د واکسین کولو د پروګرام د لاشوالي لپاره یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دا وروسته له هغه چې په دې هیواد کې د واکسین کولو بهیر سقوط وکړ او د شری د ناروغانو شمیر په تیزي سره زیات شو. پروسه شکل د همدې ناروغي له کبله له 300 څخه زیات ماشومان مړه شول. تیر کال ژمی له پیل راهیسې تقریبا په ټولو ولایتونو کې د 9000 په شاوخوا کې د شری ناروغان ثبت شوي وو. په داسې حال کې چې وړم کال پر همدې وخت د 3000 کسانو په شاوخوا کې د شری د ناروغانو رپورټ ورکړل شوی وو. په دې اړه نور جزئیات له فرح هیواد څخه.
په افغانستان کې د مرستندوی موسسو کارکونکي د شری د ناروغۍ د زیاتوالي اضطراری حالت او د خطر زنګ بولي. په افغانستان کې واکسین د ماشومانو د شری د کوچنیانو ګزړن یا پولیو ژړی زکام ټخی تور ټخی ناسور سل او یو شمېر نورو ناروغیو پر ضد لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري هماهنګیو د ادارې په وینا د وړم کال او پروسش کال ترمنځ په بندسیویو یا غیر فعالو روغتیایي خدمتونو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیایي خدماتو د رسولو او مخکې له مخکې د ناروغیو د خبرداري حکومتي ادارې رئیس سید اسلام وایي د حکومت لخوا د لمړنیو خدمتونو پروګرام په ټول هیواد کې نه عملي کیږي. دغه پروګرام د کاغذ پر مخ 80% دی، اما په عمل کې د 80% په شاوخوا کې تطبیق کیږي. پاتې په خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو پورې اړه لري چې هغوی هم له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د سرې میاشتې مسؤل سید زبیر سادات چې په درس هیواد کې 45 روغتیایي مرکزونه لري وایي په هیواد کې امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دي. له همدې کبله د خلکو درملنه او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو رسول محدود کیږي. ښاغلی سادات وایي چې د واکسین کولو پروګرام یې سرحدي سیمو او هغو ولایتونو ته غځولې دي چې شخړې پکې روانې دي. هغه سیمې چې نه د حکومت او نه هم د بشري مرستندوی ادارو لخوا پکې د واکسین کولو پروګرام عملي سوی دی. کارپوهان وایي په افغانستان کې د دیرشو په شاوخوا کې سیمې د واکسین لګولو په ګډون لومړنیو روغتیایي خدماتو ته ډېر لږ او یا اصلا لاسرسی نه لري. دا د افغانستان جنوبي سیمې دي چې شخړې پکې روانې دي. اشکال کېږي د دې سیمو خلک په سلو کې او یا د واکسین او لومړنیو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. په ځینو سیمو کې له خلکو څخه روغتیایي مرکزونه او یا کیلومتره لیرې دي. پروسش کال په یو شمېر سیمو کې حکومت اصلا وجود نه درلود. سید اسلام وایي په ځینو سیمو کې د واکسین کولو پروګرام په سلو کې شل، خو په ځینو کې بیا اصلا عملي سوی نه دی. کارپوهان وایي په هغو سیمو کې چې د واکسین کولو پروګرام عملي کیږي د واکسین خراب کیفیت هم یو موضوع ده. حکومت مقامات دا خبره په اسانی مانی چې د واکسین کولو په پروګرام کې د امکاناتو او کارکونکو د ظرفیتونو کمښت دی. دا مثال په توګه هغوی نسي کولی او یا امکانات نه لري چې واکسین یخ وساتي لکه څرنګه چې شایي. د روغتیا نړیواله موسسه هڅه کوي چې د پروسه ښکار پیشه چې په سوونو ماشومان د شیرې د ناروغۍ له کبله مړه سول تکرار نسي. دې موسسې سږ کال په اوړي کې په درست هیواد کې د شیرې د واکسین لپاره اضطراري کمپین پیل کړ. په شپاړسو ولایتونو کې یا د شپږو میلیونو په شاوخوا کې ماشومان چې عمرونه یې له نهو میاشتو څخه تر لسو کلونو پورې وو واکسین کړل. د روغتیا نړیواله موسسه په پلان کې لري چې روانه میاشت په پاتې اتلسو ولایتونو کې د شیرې واکسین لپاره اضطراري کمپین ته دوام ورکړي. WHO یا د روغتیا نړیواله موسسه وایي سره له دې چې اوس هم په دغه هیواد کې د شیرې ناروغي لیدل کیږي، د شیرې د واکسین د کمپین د پروګرام د لومړي پړاو را په دیخوا د شیرې د ناروغانو په شمیر کې کمښت راغلی دی. دغه موسسه او د افغانستان حکومت د واکسین کولو د پروګرام د لا شوالي لپاره نور ګامونه پورته کوي. د مثال په توګه حکومت غواړي چې د روغتیا د ګرځنده ټیم د کار اهمیت زیات کړي. په ځینو مواردو کې به د روغتیا کارکوونکي لیرې پرتو سیمو ته د هلیکوپټرو په ذریعه رسول کیږي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان په جنوب کې د جګړو له امله روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په جنوب کې یو هم خوست دی. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سیموال له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې د نادر شاه کوټ روغتیایي کلینیک د ډاکټرانو، دوا درملو، لابراتواري امکاناتو او نورو تخنیکي وسایلو له اړخه کمزوری دی او رسمیت هم له سهاره ایله د ماسپښین تر دوو بجو پورې دی. په اړه یې د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل رپورټ لري.
په خوست کې د زادران میشت نادر شاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سیموال په یاد ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې د یو شمېر ستونزو څخه شکایت کوي. دوی وایي د یاد ولسوالۍ په ګڼ میشته سیمه کې یوازې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر دوو بجو پورې پرانیستی وي. دوی وایي چې د نادر شاه کوټ په روغتیایي کلینیک کې د فني پرسونل او ډاکټر کمبود، په لابراتوري معایناتو کې نیمګړتیا او د دوا درملو کمښت هغه ستونزې دي چې سیموال ورسره مخامخ دي. خرک یادونه کوي چې د ناروغۍ پیښېدل کوم ټاکلی وخت نه لري او د دې امکان شته چې د شپې ورځې په هر وخت کې یو کس ناروغ شي. نو د ماسپښین له دوو بجو څخه بیا د سهار تر اتو بجو پورې اصلا پیاده ورسخالۍ کې روغتیایي خدمتونه شتون نه لري.
زه سمین د نادر شاه کوټ اوسیدونکی یم. میګه کلینیک لري، تعمیر لري، خو مګر ډاکټرون نه لري. یو ډاکټر کله ورشي کله نه ورشي. خو میګلته بجون لري، ماشومانو لپاره ډاکټر نشته، ولته لابراتوار نشته، ولته سمه دوايي نشته. چېری نه د شکوټ پښتنه ونه کې نه بیا به سپری پښتنه څوکې
زایي شهري بنه د شکوټ وسیدونکې مې کلینیک دا سدای چې یو ډاکټر د سر ډاکټر یا هغه مشل نه ده د وړو کمپیوټرونو ډاکټرونو دی خو دا غ خپل وخت نه ازيري کې کا په لاس به یې ازر شو کا په نه به یې ازر شو کنه رغلو بل دوی مشکلې مې زیو دا غ دی ته کا ډیره دو ګوخ نه نیولې د خوې د اسمال خل نه نیولې چې دا خلک اندر شکوټ د دوه من د پر دا خلک تیر به د یو کلینیک رشي
بختمیر د نادر شکوټ دین کایما میګه تر ډیر ننګړتیا به دوه په دا کلینیک د ډاکټر نه و زاتر دوايي پره خستر کلینیک دا خو چې دوی نیوي کې چې جوړه کې میسته څه پیدا
د خو صورت یو مرختي رئیس ډاکټر رحمت زای منګل ستونزه د همکار انجو د پالیسی لیکبل بولی چې رسمیت علت ماسپخین تر دوه بجو پوری دی. خاغره رحمت زای وای د ورسوالۍ د نورو کلینیکونو په پرتله د دې کلینیک خدمات لګ نه دی خو اصلا دا امکانات د خلکو لپاره بسنه نه کوي. نو موري وای چې پراتلون کې کې د ورسوالۍ پکچه دروختون جوړول په نادر شاه کوټ کې په پام کې دي.
نادر شاه کوټ ولسوالۍ کوي چې موږ مشکلات لرو. زه ورسره دیو اړخ موافق يم ځکه هغه ډول چې لازم ده موږ روغتي خدمات دوی ته نه وړاندې کړي. لبل اړخ وایم چې څه ډول په نورو ولسوالۍ کې دي دغه معدل په نادر شاه کوټ کې خدمات ارزه کوي. خو نادر شاه کوټ یو خو به لري هغه دا چې په نادر شاه کوټ کې موږ په نږدې وختونو کې د یو ولسوالۍ په کچه د روغتون شاهدان شاهد اوسېږو.
د یادونې وړ ده چې په خوست کې د خلکو روغتیایي ستونزه ټولیزه بڼه لري چې تر ټولو زیات یې په خپله مرکز کې موجودې دي. کتونکي په دې باور دي که چیرې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول حکومت پر غاړه وانخلي د انجیو خدمتونه به د خلکو رضایت حاصل نه کړي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د سهار لاتو د ماسپښین تر دوو بجو پرانیستی وي او بیا تړلی وي. نن د ماسپښین له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو مسله چیړو. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې لندن ګرهاره پاکستان ته د لرګیو د قاچاقو په ارتباط یو مفصل رپورت اوریدل شي. نور مطالب هم لرو، خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
روسیه په افغانستان کې د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوولس تنه وسلوال طالبان نیول شوي. برتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځه پر بهرني ځواکونو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي. د پاکستان د جنوبي ایالت بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د ډزو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس تنه وژل شوي. راپورونه وایي چې د سوریه پوځ د دغه هیواد په شمال کې یو مهمه پوځي اډه پریشه، خو تر اوسه خپلواک سرچینو دا نه تایید کړي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ اعلان وکړ چې د ماراتون په نوم د اوږده واټن د ځغاستې سیالي چې ټاکل شوی و د یکشنبه پورس په نیویارک کې وسی لغوه شوه. د اسرائیل یو لوړ پوړی چارواکي ویل چې د مصر نوی حکومت یو ټکان ورکوونکی دیکتاتور قوت دی. او د آذربایجان پارلمان د عامه غونډو په اړه د په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. د تعدیلاتو له مخې په غیر قانوني مظاهرو کې د ګډون له کبله د جرمې کچه ډېر لوړه شوې ده.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې روسیې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي که د رایو وړ کسانو ته پر وخت برېښنایي تذکرې ونویشل سي، نو د 1993 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو مشروعیت به تر سوال لاندې راسي. دغه څېړونکي همداراز وایي رواني امنیتي ستونزې د دغو تذکرو د ویش مخې ته خنډ دي. په دې اړه له کابله له معصوم میوند اورو.
د ولسمشرۍ د راتلونکو شو او رڼو انتخاباتو لپاره د نورو ستونزو تر څنګ یوه هم تر دغو انتخاباتو مخکې د رایې ورکونې وړ کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع ده. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو، لاسوهنو او نیمګړتیاو د مخنیوي لپاره باید حکومت افغانانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د دغو پوهانو له ډلې ډاکټر توپان وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت تر راتلونکو انتخاباتو پورې د شرایطو وړ کسانو ته برېښنایي تذکرې ورنکړي، نو د انتخاباتو مشروعیت به په ملي او نړیواله کچه تر سوال لاندې راسي.
احیانا د کورنۍ چارو وزارت په دې ونه توانیږي چې دغه تذکرې توضیح کړي. کمیسیون باید نور هغه اپشنونه ولري چې هغه د لیک نیول دي او د هغو کارتونو مخنیوی دي چې هغه جعلي هیواد ته راغلي دي، یا یو شخص به درې واره رایه استعمالوي. بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې ډېر د ټولنې سره نه مخامخ کېږي او کنټرول ولري. زه فکر کوم چې دا ټاکنې به د لوی ټولنې سره مخامخ کړي او د دې
شغلې وزیر وای د کورنۍ چارو وزارت په ونسی کولای چې په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون وړ کسانو ته پر وخت تذکرې ورکړي. خو د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان تیرونی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې په هیواد کې به د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې وویشي. د دغو برېښنایي تذکرو د ویش په اړه چې له کلونو راهیسې خبرې کېږي او امنیتي ستونزې لا هم حل نه دي، آیا افغان حکومت به وکولای شي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې 6 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي؟ د دې پوښتنې ځواب د پوځي او امنیتي چارو په جنرال امرالله امانه ته وایي.
په 2015 ولسوالیو کې د افغانستان حکومت سره 215 ولسوالۍ د دوی په حاکمیت کې دي او متبقي دي حاکمیت کې نه دي، چې هغه ډېرې لویې لویې ولسوالیګانې دي. نیمګړتیاوې د امنیتي له لحاظه زښت زیاتې دي. خاورې اخلي د ملت په سترګو کې یو شي. دغه 6 میلیونه تنه کابل ښار ده. اوس امنیتي مشکلات بېخي له حده زیات ده او نور به هم زیات شي. تقریبا 15000 یوولس کیلومتره سرحد دمغه شپږو مملکتونو سره دا خلاص سره تر اوسه پورې څوک چې راځي څوک فیزي دغه پښتنه لاله
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی ویل ک د ولس مشرۍ تر تلونکو انتخاباتو پورې د رای ورکونې وړ کسانو ته برېښنایي تذکرې وویشل سي د دې انتخاباتو لوی ستونزې به ورسره حل سي
ما اعلان همکاري را کتبي او شفاهي داشت
موږ د همکاري اعلان په لیکلي او شفاهي بڼه کړی کچیر زما شخصي دفتر چې په کمیسیون کې د اړتیا ورته پیدا شي محترم وزارتون ته ورکو او د کمیسیون ټول امکانات ورکو خو کاش کې دغه بهیر تر هغه وخت بشپړ شي چې موږ اړتیا ورته لرو د تذکرو د ویش په اړه بحث یو اوږدمهاله پروژه ده نو بیا موږ اړ یو چې لخپل هغه لار څخه کار واخلو چې دغه تشړک شي کچیر دغه تذکری تر هغه وخت وویشل شي دا نیک مرغی ده نور څه غواړو د انتخاباتي ستونزو یو لوی برخه حل کیږي
تر دې مخکې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو استازو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي و چې د رای ورکونې پخواني کارتونه دي ځکه لاغو اعلان کړي چې د درغلیو لوی لامل دی د راپورونو له مخې د ولسمشرۍ د دیارلس سوه اته اتیم کال د انتخاباتو لپاره 12.5 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ اټکل سوي وه خو له دې ټولو څخه یوازې شاوخوا 15 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه که څه هم تر اوسه د افغانستان نفوس په کره توګه نه دی معلوم خو اټکل کېږي چې شاوخوا 6 میلیونه کسان به وي د 1993 کال د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له لوی چیلنجونو څخه یو هم د افغانانو نامعلوم نفوذ او د برېښنایي تذکرو پر وخت نه ویشل دي خو دا هم نه معلومیږي چې افغان دولت به د نورو ستونزو تر څنګ دا څنګه حل کړي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کرتیز جلال آباد اسداباد پل عالم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه خپري شي په روان خپرونې کې په وړاندې واوري چې کوچان څنګه واده کوي خو اوس ننګرهار ته ورسو د ننګرهار د یو شمېر ولسوالۍ او قومي مشران وای چې د دې ولایت جنگلونه وهل کیږي او چارواکي په قاچاق کې لاس لري په دې اړه لننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری یو څېړنیز مفصل رپورت لري
د افغانستان په ختیځ کې تر کونړ او نورستان وروسته ننګرهار یو هغه سرحدي ولایت دی چې د یو لسو سرحدي ولسوالۍ غرنې په پراخه طبیعي ځنګلونو پوښل شوې دي خو نه یوازې دا چې د یاد ولایت چارواکي د دغو ځنګلونو پالنه او ساتنه نه کوي بلکې د سیمې د خلکو په وینا خپلې د دغو ځنګلونو وهلو او قاچاقولو ته ملا تړلې ده د ننګرهار د هسکې مینې په چراګام خوګیانو او یو شمېر نورو سرحدي ولسوالیو قومي مشران وایي چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو کې د طبي ځنګلونو وهل ښه په درس کې روان دي دغه مشران وایي په ځنګلونو کې د لرګیو تر وهلو او تراشلو وروسته سپین لرګی یعنی چاتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقېږي دوی وایي په پچیراګام او هسکې مینې ولسوالیو کې د چارتراشو ښکاره لوی بازارونه شته خو نه یوازې دا چې د ولسوالیو امنیي قمندانان په سیمه کې سرحدي پولیس او ولسوالان دغلته د لرګیو د قاچاق مخه نه نیسي بلکې خپله د رشوت په بدل کې د لرګیو قاچاق ته زمینه برابروي
زما نوم غلام زخی د جلدری اوسیدونکی هر ورځ باندې ځنګلونه والکه کې یو همداسې ادارې کړو داسنې باد یې ورځي او سال دغه ورنه پیسې اخلي او ورته سره اخلي او سره یې مخه نه نیسي
مازیګر لارې باریږي پوه د شپې دغه کوي پوستو والا سرحدیان خو خپل حساب معلوم دی ورکه 300 روپۍ ورای خلی ادر څه خبره نشته د ورځې لار بار کوي په ټول دغه کې او بیا د ولسوالۍ په حساب باندې چې کوم زی نو بیا د شپې ماخوستن منځو سره باریږي او بس ایسي ژه سرته او مزدار د شپې وړي په سوونو ډاکټرنې ماته اندازه ده چې همداسې غټې لارې لس لارې شل لارې پوه شوې 500 ډاکټرنې سل ډاکټرنې هم بلکې چې دې باندې زه ګوایم چې ما پخپله لیدلې چې لاړې دی وځي د ولسوالۍ مسؤلین چې کوم دي دو سره د اول نه خبرې ارې دارې به پوسټې د کومندان خپل اندازه معلومه مطلب ستا دومره دی ورکه ستا دومره دی او کله کله ورکه د ولایت نه کوم کمیسن نو هغه ونی سي پوه شو هغه بیا خپوخ د زور کوي یو لک او دو لک روپۍ لارې دامه نه اخلي او نور خوشی کیږي هم د سي ارې ولسوال کومندان سره پیسو خپل خبره
دغه قومي مشان وای په وار واری په دې اړه ولایتي چارواکو سره خبري کړي، خو د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې کوم اقدام نه دی شوی. دوی وای سرحدي پولیسو لغرونو څخه د لارو د امنیت د ساتنې په بهانه پر سړک پوستې جوړې کړي، حال دا چې دوی د لرګیو قاچاقبرانو ته امنیت نیولی او هغوی ته د تګ راتګ زمینه برابره کړې ده. خو په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمد زی د قومي مشرانو دا تورونه نه مني.
د لرګیو انتقال یا د لرګیو قاچاق په صورت قطع اوس منه دي، هغه د جنگي تهدیدونو مشکلاتو له وجې به مي، او په زمن کې د نظام غوښتنه ده. حکم د محترم جلالت ماب رئیس جمهور ده، په دې اړه موږ قوي جدي تدابیر نیولي.
دا چې په یو شمېر سیمو کې د سرحدي پولیسو ترڅنګ امنیت قمندانان او ولسوالان هم د لرګیو په قاچاق کې ښکېل ګڼل کیږي، په دې اړه مو د ننګرهار د والي له ویان احمد ضیا عبدالعزیز سره خبرې وکړې. نوموړی وایي ولایتي ادارې ولسوالانو ته هدایت کړی چې د ځنګلونو د وهلو او د هغې د قاچاق مخه ونیسي.
د مخه هم د اسکمین ولسوالۍ ولسونو د دوی استازي چې والي صاحب سره ناسته کړې وه، دغه موضوع شریکه کړې وه. والي صاحب معاون صاحب ولایت ته وظیفه سپارله وه، معاون صاحب ولایت پخپله د اسکمین ولسوالۍ لیدنه وکړله. په هغه وخت کې چې د ولس د کوټ نه تر ولسوال د اسکمین پورې غځېدلې سړک افتتاح کوله. ولسوال صاحبان د کوټ او د اسکمین ته همدارنګه امنیتي مسوول ته په هماغه ځای کې هدایت وسپاره شي، دغه حالت مخنیوی باید وکړي. اوس پرې وروستیو کې والي صاحب یو نظارتي کمیسیون رامنځته کړی. نظارتي کمیسیون دنده همداره چې دغسې ډول ناخوالې پیدا کړي، دغې مخنیوی باید وکړي، او په ځانګړې توګه د ښې حکومتدارۍ او د ولسمشر د روسي پروند تطبیق لپاره حالې ځلو کې. دغه موضوع چون د مخه یا په دې وروستیو کې د بیا ځل لپاره ولایت مقام ته نه ده رسېدلی، نظارتي کمیسیون کې به په دې باندې بحث وشي. موږ امیدوار یو چې له یو پلوه د دغه بېرحمانه د ځنګل وهنې بهیر ودرېږي، او بل طرف ته هر هغه څوک چې په دندو کې غفلت کوي هغوی سره قانون چلن.
که څه هم چارواکي د لرګیو په قاچاق کې د خپلو کارکوونکو لاس لرل ردوي، خو قومي مشر ملک ستار وایي چې د پچیراګام او هسکې مینې په سرحدي سیمو کې د ځنګلونو د وهلو او د هغې په قاچاق کې د چارواکو د لاس لرلو په اړه هر ډول شواهد ورکولو ته حاضر دی. نوموړی د قاچاق لارې او سیمې داسې په ګوته کوي.
یوه نمونه یې زه دا درکوم چې شمیچم اوتیي په شمیچم کې چې کېني په سلونو په زرونو وړي دي، پراته دي، داسنې ورته ولیاړې دي. سوداګر په هماغه ځای کې ناست دي، بېغامه خیمې ورته والي چینس کې. نو دغه یو پوخ سړک زموږ د ولسوالۍ په استقامت را جوړ دی چې دا یو ډېر د قاچاق دپاره ډېر یو مساعد سړک دی. دولت ورته خپله باندې پوسته کړې په لره مدخلو کې پرته ده، او دا پوسته باندې لرګي راځي، بیا د دې ځي نه ځي کوټ لا، د کوټ نه ځي غنیخیلو لا، د غنیخیلو نه ځي نازیان لا، او د دور بابا نه یو نوی سړک حلقوي را جوړ شوی، په دې حلقوي سړک باندې ځي. نو چارواکو تر اوسه پورې داسې اقدام نه دی کړی. شپې لرګي دی روان دی، سی ورکړي چې پیسې ورنکړه نه شي تېرېدی. اوس کومندان پیسې ونهخلي کله به قاچاق لګیاري چې کومندان پیسې اخلي په سړک باندې ازاده پوسته پرته ده. سرحدي لیوان په کې اخلي او پولیس یې په کې اخلي چې دواړو ورته پوستي اچولي دي تجارت لپاره.
د ننګرهار د ځنګلونو د ساتنې امیر انجینر حمیدالله هم وایي چې د چارواکو د هڅو سره سره د ځنګلونو وهل ښه په درس کې روان دي.
مونږ د مقامات سره لکه د ولایت محترم مقام سره رابطه کړې ده، او څو څو ځلې مونږ رسمي رابطه ورسره کړې ده، او هغوی ډېر جدي هدایت هم په دې اړه صادر کړي دي. او خو بعضې ولسوالۍ په واضح شکل داسې لیکلي دي رسمن چې هغوی د امنیتي ستونزو له کبله نه شي کولای چې په سل په سلو کې دغه قطع د ځنګل بنده کړي. اما هغه نتیجه چې باید ترلاسه شوی تر اوسه پورې نه ترلاسه شوی.
په ننګرهار کې د ځنګلونو د ساتنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د یولس ولسوالیو په 1,04,860 هکټار ځمکه کې طبیعي ځنګلونو شتون درلود، چې اوس له جملې یوازې 1,03,000 هکټار ځنګلونه پاتې دي. ویل کېږي چې په دغه ځنګلونو کې د لمنځې، نختر، جنغوزي، تیړی، خون، وحشي بادام او پیسته او دې ته ورته نورې ونې شامل دي.
کابل رسپانو نن څخه خبره کړې دي، احمد زبیر ژمن کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ رسپانو په خپلو نننو غنو کې له نورو مسایلو سربېره د ډیورنډ کرښې د مسلې په اړه مقالې او مطالب خپره کړې دي. محور په دې اړه دیوی هندي رسپانې انډین اکسپریس په حواله لیکلي، واشنگتن او لندن د ډیورنډ کرښې په مسلې کې د پاکستان ملاتړ د دې لپاره کړی چې په سړې جګړې کې د دې هیواد همکاري خپله کړي.
ورسپانې لیکلي خو د ډیورن د کرخې پاړه بیا هم د افغانستان په هغو ادعاو ډیر باور کېدای شي چې وایي دغه کرخه د وخت د حکومتونو تر حاکمیت لاندې سیمو کې په زور کښل شوې وه. محور لیکلي د ډیورن د کرخې د حقوقي څرنګوالي پاړه تر اوسه قطعي پرېکړه نه ده شوې. د هیواد دولتي ورسپاڼې د نننۍ ګڼې د سرمقالې سرلیک دی افغانان به هیڅکله د ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه ونه مني. د هیواد د سرمقالې د لیکوال په باور امریکا او برېټانیا هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه د رسمي پولې په توګه وپېژندل شي. ورسپاڼې لیکلي دغه کرخه د سلو کلونو لپاره د ګروي په بڼه په چلو ولکښل شوې وه چې اوس یې وخت پوره شوی دی. هیواد لیکلي دغه کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده، نو د رسمیت پېژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو هڅې بې ګټې دي. سرنوشت ورسپاڼې هم په همدې اړه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي د ډیورنډ کرخه د کابل او کلکتې تر نفوذ لاندې سیمو د معلومونو لپاره رامنځته شوې وه. ورسپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت تګلاره بدلون نه مومي. په مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو مرستیال څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي امریکا له افغانستان سره قوي ژمنې لري، نو ځکه خو به یې د حکومت په نوي کېدو سره هم تګلاره بدله نه شي. سرنوشت لیکلي د امریکا د جمهوري ریاست د روانې اونۍ په انتخاباتو کې که هر یو کاندید ګټونکی شي د افغانستان د راتلونکي په اړه کلکه ژمنه لري. ورسپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د کاناډا سفارت ډاکټر عبدالله عبدالله او د استخباراتو پخواني رئیس امرالله صالح ته ویزې ورنه کړې او هغوی ته ویلي د اسلام آباد په سفارت کې د کاناډا ویزې واخلي. خدمتګار ورسپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پښتنو ځوابول په کار دي. خدمتګار ناامني د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو د ګډون په اړه اختلافات او رای ورکونکو ته د نویو کارتونو نویشل د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لانجمنې مسلې بللې دي. ورسپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي په پروان کې د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو اندېښنه رامنځته شوې ده. خدمتګار لیکلي د بګرام د هوایي اډې په موجودیت سره د پروان امنیت امریکایانو ته ډېر مهم دی، خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پروان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly a part of some support.
And we are not
Federale Службе безопасности и особенным властям. Регион.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhle mach gehen. Zahn der Afghanistan, Simi, Auden, Reile, Halato, Khabakri.
کوچیان څرنګه واده کوي؟ زوم کله د ناوې کور ته ورځي؟ د ناوې ولور څو دی؟ د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال د کوچیانو یو واده ته ورغلی. په دې رپورټ پسې د افغانستان د جنوبي سیمو د هغو کوچیانو څرګندونې خپروو چې اوړی په افغانستان کې تیروي او ژمی پاکستان ته لیږدي. خو تر دې څرګندونو مخکې له خپل خبریال نور محمد صحیم اورو چې په کندوز کې د کوچیانو د واده په ارتباط ته چمتو کړی.
په ټولنیز ژوند کې د واده مفهوم دا دی چې نه یوازې د دوه ځوانانو هلک او نجلۍ لپاره د خاط ژوند نوی بنسټ کېښودل شي، بلکې د دوه کورنیو ترمنځ د دوستي او خپلوي نوي ډګرونه هم پرانیستل شي او ژوند له یو تنګ او محدود چوکاټ نه پراخو شیلو ته راواوړي. خو داسې بریښي چې کله کله پریمانه لګښتونه د دغه لوړ هدف مخه ډب کړي او د دې پر ځای چې دوه ځوانان په خوشحالي واړوي په اقتصادي لحاظ یې داسې کمزوري کړي چې خادي ځینې ورکه شي. ښایي همدا لامل دی چې په یوه پښتو لنډۍ کې یوه واده کړې نجلۍ داسې اعتراض کوي: خرڅه دې کړم خاده دې نه کړم، شیرینه وروره ودې موزه ارمانونه. د شیر محمد خان کوچی د وراره حکیم سجاد چې ځان د کرنې پوهنځي د محصل بولي د واده مراسم د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په دویم لاله میدان کې جاری دي او په ټایپ کې ایښې نغمې ته یو شمېر ځوانان په اتڼ لګیا دي. دغه واده ته کابو 1500 تنه خلک رابلل شوي دي چې نه یوازې پښتانه کوچیان بلکې له نورو اقوامو لکه هزاره و ازبکو او تاجکو څخه هم پکې خلک راغلي دي. شیر محمد خان کوچی د یوې پوښتنې په ځواب کې د کوچیانو د واده د مراسمو په اړه داسې وویل:
واده کې دا مراسم اجرا کېږي چې مقصد موږ دغه خېش کور ته راځو، یا اول سابقه غنانه چې موږ درولو، یا شل وښو یا څلوېښت وښان باندې به راتلو، کاروان به مبسته کوي او زنانه به بدلې به ډول به واغه و، انانات به موږ سره چالانه و. اوس نو هغه انانات اوښتی دی، اوس مانه د موټر حساب دی. دیش موټر شل موټر لاس موټر 25 موټر دغه سیستم کتر سیر روان یو سبب من رازو واده د دې خښ کوته بوټم راو مقصد سم ورته راولو او بوټم ورته راو نور د واده ټوله خرچه ورته راو ته هغه اندازې چې اندي غوړ ټوله شی مکمل ورته تبرجه نیولې ته چای لنیولې راوړی ورته
په کوچانو کې د ولوار مساله څنګه ده په دې اړه یو ځل بیا شیر محمد خان کوچی
په کوچانو کې غټ ولوار ورکوو ولکه شپږ لکه اته لکه نه لکه لس لکه روپۍ ته لسو لکه روپو پورې یا پنځه لسو لکه روپو پورې دا موږ کوچان پښتانه دا ولوار ورکوي دی خیښ ته رواج خو دا ډېر یو ملا ماتونکی رواج دی مقصد خو دا اوس څنګه که اوس یو رواج دی نو چې دغه رواج دی نو اوس دا پیسې خو نه غواړي مجبوره دی چې پیسې غواړي
آیا تر واده پخوا د خسر کور ته زوم تګ راتګ کولی شي که نه شیر محمد خان کوچی داسې وایي
نه نسو کولی پخوا کوی مګر اوس یې نسي کولی اوس بند هغه رواجونه بدل سوي دي اوس زوم به درې ورځې چې مقصد پاتې وواده ته زوم به راځي د شلو نفرو سره یا د دېرشو نفرو سره دا به ولی بیا باغه دوډې ورته کوي بیا یا کالی یا مقصد نور پټوي یا لنګۍ داسې انانات موږ لرو دا به ورکوي
ښاغلي کوچي په دې باب چې په کوچانو کې د خسر کور ته د ناوې تر بیولو وروسته څه مراسم اجرا کیږي داسې وویل
د ناوې دپاره دا ترتیبات دی چې مقصد لاړ هلته تا کړه کښېنوله موږ یو تخجمي ورته وایو چا درې ورځنۍ چې پوره سو بعد درې ورځنۍ بس هغه تخجمینی کوي او نور خپل خپلوانې زنانه راځي او هغه خپل ساس کوي او خپل سروس کوي او ښځې خپل کار کوي قریب دېرش څلوېښت پنځوس سل کسان داسې راټولېږي زنانه راټولېږي هلته بیا مردانه حساب نه دی هغه د زنانو حساب دی
نو دغه مصارف ستاسو په نظر څنګه دی آیا ښه کار دی
ښه کار خو نه دی شرعي قانون ته خو دا ښه کار نه دی مقصد دا یو انانات چې د کوچانو یو یا د پښتنو یا د نورو خلکو په رواج دی دا یو رواج دی که نه شرعي اصول خو به داسې نه وي انشاءالله
کوچانو کې په دغسې دوستي کې ډېر سخت ټکی کوم یو دی
دا ولور دی چې دا ولور لښته کښېني سخت ټکی دغه دی چې ولور دی ډېر جګ دی غریب خلک مې اوس به څنګه کې خو غریب خلک دا ولور نسي ورکولی ولور کښېني لښته کښته سي دا بیخي ډېر ښه ورناکه راځي زما په نظر سره
د ولور او د واده له لګښتونو څخه ښاغلي حکیم سجاد هم شکایت وکړ او داسې غوښتنه یې مطرح کړه
که چیرې مصرف د خسر د ولور سره او د مصارف د غذایي موادو لحاظ سره وګورئ تقریبا در حدود اتله کنه لکه روپی مصارف تر رسیدلې د دارنګه زه د خواهش کوم دا کم خلک چې نوړي لري وای دا غریب خلکو سره چې مثال توانمندي دي دولت نه لري چې مثال دا ورته تحیه کې د نوړو پلرونو والدین چې دی باید دا غریب خلکو سره ډېر د سیمه سره رویه وکي او هغه ته په دې مثال باندې ورکړي چې دائم خیر وویني او هغه هم خیر زنه وویني
هېره دې نشي چې په دغه واده کې د سیمه یو زیات شمیر محلي پولیسو لخپل وسلو سره هم ګډون کړ د دغه پولیسو د قماندان شیر محمد شرقی په وینا چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډاډ وړ دی خو برخلاف د ماین پیښو ویره پکې زیاته شوې ده
ستاسو له پیغامونو نه
موږ څه ودونه کوو په داسې ولوی کوو چې د خور لور د په بدل ورکوو په بدل یې ورکوو د نن مثال د تا واده ده سبا د ما خوړه پسې درله د تا واله به راواده کړو بس یاته پټ سره پریس موږ ودونه داسې ودونه موږ څه په ودو چې څه کومه تماشې کوي ځینې خلک ډلونه وایي او سرلی یې ډلونه یې توپک ولی موږ نننم داسه واده داسه رانه نننم داسه واده وو سبا م دغه جا کډه بار کړ بوره واړه ولو بل ورځ مال ته بل واده وو بل ورځ سوا بار سول بیا ملاند واړه ول بیا بل واده وو ودنم داسه شای ودنم په لار لاري داسه نو صدا ورته پراتو یو نو په پردیم ځکه چې ودنم موږ نو څه کولای ولې سې نن داسه واده کوو دا پسنه بچول موږ برباد نه خلکو سر په بده یو کړ نه وی په شانو باندې راوړو بل ورځ سبا سو په غمه له واړه وو بیا مثال د بل سړی واده اغه ته وښ ور ولاغه پوش باندې راوړس پر کو پوش باندې راوړو دلی یا تر ډونو نه سرنی زنانه خپل اتنه چي زړ خپل اتنه چي
دی و دی بل سره ودول کو ورستا کو دولس لک روپی ورکو س په دنیا بیا شزه پر شزه ور س اوس په بدل بیا شزه پر شزه ور واده چې کوو بیا واته لس پسونه حلال سي بیا خلک ورسي زما وروره غوښه ماشه وخورېږي زیې راسپارک داسې رسم واده ده څه ناوې راوړو بیا ډلونه وي سورڼي وي زړنې اتڼونه اچوي پېغلې اتڼونه اچوي دریابونه وي سم شوق روان وي
د کال اوباد یې غوړي داسې ډېر وکي دا شي زي پېډک کوره چې دغه یي پسزمر زیاتې غوښه دغه یې پورم پخوي په کټب کښې هم پخوي چې دا ډاډا دا پټاټه دا بلاوې نه پېژني وایي په اوس روپۍ ده چې اوښي ورته راولي مېږي ورته راولي هغه بایې چې په هغه روپو کښې ورکړي که په بدل وه هغه یا چې هغه م کور ورته وي کښې هغه م کور ورته وي کښې یا چې اوښ ورته راولي ګرداسه پې واچوي ناوې برسېره کښې سپاره کښې نور نارینه یې له مخه اتڼا دا له مخه ناوې یا چې په اوښ کښې سپاره یا چې که خوشاله ه کوي که په کس یې زړه کوي نارینه یې له مخه وي یا بیا په ټکم کوي سوپچ یې په لاس کښې بیا چې هلته ورو شمېږیرې وایي امبارکم څه امبارکه څه اوبه ورکوي چې په سر یې تو چې برانونه خدای وکړي په اوښ سپاره یې جان ورکړي بیا یې پنغري کښې کښېنې پنغري کښې مې مېژوی ټک وی وایي چې خدای بختوره چې
پمینا کی کوچینا لنگا بنگا مزا بابا من کی شین خالی لیلا زبلے شن خالی لیلا نبا سار خالی کاری بار کنو